سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په بندري خار ګوادر کې د چینایي انجنیرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اګست پر 14مه یعنی نن د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجنیران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجنیران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوختي پوز وایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمواري منلې ده بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نهه پوځیان وژل شوي خو د آزاد اروپا مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولای د تیر جمهوري نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې وړه خوشی کړی دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان زواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولې ده د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته پینځه پر یو ماته ورکړه او د برونز میډال یې وګاټه د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه افغان لوبډلې د دې تورنمنت په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپل لوبي مساوي کړې وې خو په نیمه پای لوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه باید وویل شي چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی و او د اوکراین د خرسون سیمه پوزي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې دیو نوزیګ او بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوې دي په دغه پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي د حمله په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانې زیانمنې شوې د اوکراین په جنوب کې د زاپروژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکي ساحو د حمله خبر ورکړل شوې چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونوګری انګوریفسک ښارګوټي لګېدلي د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو څلیرویشت ساعتو کې د خارکیف په شرقي سیمه د دونیتسک سیمه په غربي برخه او د زاپروژا په روبوتین کې نه دیرش وسلوال نښتي شوي په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی پټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړې دي خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونې کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړې راغلي داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له څلور زرو تر شپږ زرو کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوای د زرګونو دینی مدرسو درامنځته کولو هوډ خودله
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کې پاره ولسوالۍ کې
د سنگر ساتي په نوم دی یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې د ملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتلس نورو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسات او ټول افغانان تم زمینه مسای کړې
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له څلور زرو تر شپږ زرو کسانو رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکینیو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلی دي جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هېواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څانګې سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څانګې عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت سره طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څانګې په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په یوه اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منه لري او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پرله پسې ډول ووژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو رپورټ واورېده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو، زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او دا پوښتنه ترې کړې ده چې داعش اوس وخت افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه شي او لازمه پاملرنه ورته وکړی شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړي دي، خو ملګري ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچه لیکې نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانید تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کیږي په د نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې داسې حرکتونه شته دي، موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخبارات و علاقات در تمام هر شیان دی چه په انفرادی شکل په جزئی شکل په جزئیات باندې ورته تک پکار دی.
سید صاحب آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دې چې دواړه سره فعالیت کوي یو سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی د هر قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکې په دې اړه تحلیل شریک کړي چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو تغواګي است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یو امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او نهه پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتلپاندی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایي د امنیتي ځواکونو چټک خبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فوجوایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته یې وړي دي. په بیان کې دعوه سوي چې نښته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نه و کړی او دا یې ویلي ول چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې یې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بیلې مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بیلې تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ریډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواکه توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکي د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغ وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی نو ځکه وګړي په نشه کوي خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګري بولي او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21.
د تیر جمهوری نظام د ملکی او هوایی چلند ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی کورنۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبی یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ظاهرا طالبانو حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په ازادي رادیو ته سندي ویلي
په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزه ورستي جزئیات راټول کړي او سراسر معلومات شریکوي.
د افغان ول اصل امریکایي او د تیر جمهوریت نظام د ملکی او هوایی چلان ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی پلار په ویلي کې د طالبانو د حکومت لمشر غوښتي چې زوی خوشی کړي. په دغه لیک کې د محمود شاه حبیبی د پلار له قوله راغلی چې زوی د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه خصوصي امریکایي شرکت کې چې د فضایي رادارانو د کنټرول مسؤلیت یې درلوده کار کاوه. په دې لیک کې راغلی چې محمود شاه حبیبی یو کال وړاندې د 2022 کال د اګست په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل کور له مخې د طالبانو له خوا ونیول شو. په لیک کې دا هم راغلی چې طالبانو د محمود شاه له نیولو وروسته د هغه کور ته ورننوتي او د هغه الکترونیکي وسایل هم ضبط کړي دي. د محمود شاه حبیبی پلار په دې لیک کې دا هم لیکلی چې دای په دې موده کې نه دی توانېدلی چې خپل زوی وویني. نوموړي د طالبانو مشر ته په خطاب کې ویلي د طالبانو حکومتي ځواکونه باید د نیولو یا د تلاشۍ په جریان کې ځانونه معرفي کړي چې له کومې مرجې دي، او دای هم زیاته کړه چې باید د زندانیانو شرعي حقوق مراعات شي. د محمود شاه یو خپلوان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ظاهرا طالبانو نوموړی په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیولای دی. خو د محمود شاه حبیبی ورور تیمور شاه حبیبی ازادي راډیو ته ویل طالبانو لا د محمود شاه د نیولو کېدو د تور په اړه څه نه دی ویلي.
محمود شاه حبیبی مطلقا بې ګناه ده. بیا هم پر ده باندې کوم ثبوت موجود وي، پر ده باندې کوم دلیل موجود وي، د افغانستان و حاکمو ته دې وسپاره تر څو موږ په آزاده توګه په اطمینان سره د امنیت په ډاډ سره د ده د حق دفاع وکولی شو. که ګناهګار وو دی به سزا ووي، که ګناهګار نه وو په عزت باندې به کوم اتهام پر وارد سعودي کاندا و د ټولي کورنۍ تر رسیدلې ده. دا هم پاکسي
دا یوازې د محمود شاه حبیبی کورنۍ نه ده چې د نوموړي د وضعیت تور او په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي، بلکې ډېری نور کسان هم چې د طالبانو په بند کې دي د دوی کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي او نه هم په نیول شوي کسانو د لګېدلي تورونو په اړه کوم وضاحت ورکول شوی. حقوقی چارو کارپو عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته ویل د افغانستان او نړیوالو قوانینو پر بنسټ اکله چې څوک بند کیږي ځانته حقوق لري چې باید عملی شي.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص
تمام قوانینو کې د ټولو تورونو د لګولو څرنګوالي موارد د نیولو څرنګوالي د څېړنې او د محکمه کولو ټول پړاوونه مشخص دي. هغه کس چې نیول کیږي ځانته حقونه لري. په هغه څه چې تورن دی باید ابلاغ شي او مدافع وکیل ته لاسرسی ولري.
نوموړي زیاته کړه دا چې د تیر نظام قانونونه د طالبانو حکومت کې نه پلي کیږي نو په ډېرو مواردو کې د دوی کړنې خپلسري دي. د طالبانو د حکومت حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د تیرې میلادي میاشت په وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له یوه پلاوي سره وکتل او د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره او له شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. له هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر وویل چې امریکا د طالبانو له بنده د خپلو اتباعو د خوشې کولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي، خو شمیر او هویت په اړه معلومات نه و ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په تیرو دوو کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسې جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي او همدارنګه محصلان له تعلیمه منع کړي دي، خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغېزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواکو چخه دی چه لازاده راژیو سرب خبرو که پروان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم چې څقدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت چې صدا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درته وو. څو مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دي چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جګړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي، د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنه نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي، خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس وسي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپېریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا پخپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همداراز په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بېلابېلو سیمو یو شمېر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدې ډلې د هیواد له مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل:
ما و یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کی شامل شویو. حال تا باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو حال ته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینهو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساینس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزې اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دي. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دو کلونو کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نه شول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه او بهر ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشتون خبره کیږي، یو افغان ځوان او ملګرو یې په بلجیم کې د یو رستوران په جوړولو سره 13 کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. سنگر ساپای وایي د دوی رستوران اوس ډېر ښه نوم پیدا کړی او له بلجیم سربېره نورو اروپایي هیوادو هم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکارې ثنا کاکړ د ښاغلي ساپي سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل ده کار پیدا کول. هوټل کې اوس دغه د 13 کسو او ټول افغانانو ته زمينه مساعده کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 2000 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي د رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ. په مزدوری کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراويږي.
ساپی وای اوس لپیجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر ساپی افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمونږ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خکې خپل کاروبار ته، چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډېر ښه ده.
نو موړه وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو ډېر خو مخکې له هغې هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله اړ شوي چې په ډېرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تېر لمریز کال د اوت په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوي افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوه میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.